کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلي په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلې دي او سر متفرقه غونډې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وروه شعرونه برخوا ته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړې دي که دغه کې پراخې کړم. او بیا اخر مې را طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندېښنه در سره نه وسې په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي؟
نه، دا خو د ناروغي حالت وو. فکر کوم چې دا یو ډول پلاته غونډې او حالت وو چې تکه څو چې پلاته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده. فکر کوم چې دا سیال حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنور لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نشته. طبعاً په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نور نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دي چې له ژباړې لیکي د درېیمې ژبې نه فرانسوي انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې اسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، یعنې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. نو بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي.
په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، حداقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو په دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پهڅه شي پوهېدلم هغه مې په نظر کښې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو تر منځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله اشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ اشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړي دي، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څرنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې ته دی.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې د شعر دی په خپل ژبه کې کې شعر ورته ونه شوې له هم هدا اقل دومره احساس کې چې د شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړي هغه لنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غي نه تیر شوی یم او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړي سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدل یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي او په هغه ژبو کې چې زه نه په نه پوهېږم یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو هغه څه چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاره یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړې ده لکه چنې؟
نو هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یوازې قاره مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ډېره کمه لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کیخکاری د درد څړکه غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینا پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي دی ګورګورو مینا غواړي دی چاسترګې ترې نه ورکه یو پیغله سانی ولې دی کمره له خوا راغلې ستا دی مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن میکړې فیصله د چې په پاک کم دی مرګ لیکه ما دی خلی لچینې نه دی ژوندون اوب راوړي ما د خلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوماکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خو ست ورزو په دې بلات کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومان عکسونه وړي اخلي د هغو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړی د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خو مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمه تلاړو چې په د یاتس خانی سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر سږی او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلې او کوم ځای سمیل کی
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړې له تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په ولسوالۍ کې د ماری په برخه کې د نشي مواد په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د جذب په برخه کې مختلف برنامه خار تر کوي
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوي
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې غیر ته پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دې کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو په سره کې دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
څنګه به دوی هم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کې دي چې نه پندغه برخه کې لاځي د خوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه مشرمان چې دي د جامو واسطه درلوده یا د بوتانو واسطه درلوده یا د قلم کې تفصیل واسطه درلوده یا د صابون واسطه درلوده دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شهر واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځي کې د شامل کلو ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي او کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو د ښه فکر خواندان ملګري لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نړۍ کال پر اصل سره داس یو نو وخت سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی تر سره شوی او ګټم د غندل ټولنه ته ورسېږي تر څو دا فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب وو
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي
خصوصا ما په پندره برخه کې څنګه ما مو د غټلو پروسه ما مختبه ولا مثلا په کومه سول کې په ګوښه ځون په اوراس کې تر څو غوښمو مشوانو پورې عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر څو غوښمو پورې رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له سره ول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځین ماشومان شرم ولري و شرمیږي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځین و خوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستل چې سم راشي
باور وکړه دا یات حالتونه کنه مخکې دین چې ستاسو وایم لیدنه وړاندې مثلا نمبر سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت سره وکړو خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیرزونو مثلا یو منفي خونه و چې دا د تبدیدا به نن په تاسو سره ورته اغلې د سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دا و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو همغای کړی ترڅو کاپ همکاري مې کړی هغه یو مثبت خبره کوکه ترڅو موږ تشویق شو د مثلا دا پروګرام مختلفي دي دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ځوانان په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه خو دغه کلی ته درځو هغه مشرمان که هغه د دونه دی او که هلکان دي آماده کوي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول اکسنه واخلو یو بار بار د تکرار شوی دي چې مال مشرمان اکسنه اخیستي دي هغه واخ موږ په موبایل اکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ډیټ کړو یې نه ورته دې ترین کړو کله کله چې موږ اکسنه یې ډیټ کوو ډیر مشرمان سترګې کوي تا نظر ته لاس نه ولري مثلا مختلف مشرمان دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولي نو دا اطمان تک راځي ځکه مشرمان شمیر ډیر دي ځړای راحت هم دغه چې د کار د تر خرشي
لمدني فعال نقيب الله ځلان نه مننه دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 شکاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د اکثر خصو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د اکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربه یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره اکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 اکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې اکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی و ډیر اکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه په هغه مې اخیسته د له خاطر سه د خرڅ او دغه ډیر و لکه اکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو اکسونه مو زیات کړل.
اکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې اکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1980 کال کې و. په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د اکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د اکسونه اخیستل شروع کړل.
او مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
شوقو ډیر علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لګلګ اکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا وو اته کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خودلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ما ته کلی څنګه ماته شوی. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
په قار خنډه
اول په قار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه په کار و سو وخت لاکس واخلې فلم په تواخلم به زبر درته په رقمي د کیمرا آی ریګي او رقمي عکس واخلې. د پرابلم ورکې دې راکاسې کوله
زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي.
ډېر پیچلې وي اوسنۍ کیمرې ډېر راحت دي. دل خر تی وینې سه یو صحنه کې سه ډېر تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر توای څور توای څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د اکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا شاو جوړته وای سه تا ول بتلې الته به دی هغه سويچ ک او برته ویلې سه ته کیمرا کې څه سټنګ وای سه دا
رڼا سمش
رڼا سمش یو اکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم دلته دلې څنګه وای نه داسې اکثر ته دغه کی ایا ریس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور اسی نه ډېر سپین راسي.
د نوې کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي زیاتره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنې کیمرې وړکې دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی او چرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت حالت وووزي
وووزي وو
او وسنې کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی دا دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو یو تورست ده یو عادي سړی دل خاطر دا وړکی کم لري وسډي رواج سوي دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه. زه خپل کلس کمري ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم نو دستی ځان سره جوړ کما ته ودرې سي ټاکس می سم راشي. اما کچرت می پام نی طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوی راخلي سي اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا دی؟ وسنه کمرې دا زیاتر سټینګونه د کوي سي خپل د عکس په لاس کې دي، هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري، مګم دلته د کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره رقمي راسي.
دلته یو مهم سوال دا دی، د یو عالی عکس صفات څه دي؟
د عالی عکس صفات دا دي چې زه خپل عکس کې یو داستان ګورم. مثلا یو د انسان عکس اخلم، د انسان مثلا چیرته ګوري، څه رقمي قیافه لري، خاندي، ژاړي، جګرخونه ده، زه غوته ګورم. نس د عکس یا روښانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرنې، زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماته وایي.
د دې داستان خبره چې تاسو وکړه، مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه وي، یعنی خوشاله نه وي، د کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوټي حالت سره وڅوي، یا فرزن یو ونی هغه سیخ نه وي کچا سوي، یا فرزن غروب نه وي ماشامي سه یو څه لمر لیدلې، یا مثلا که خوشحالی سهار لمر زلیدلی، آیا هدف مولا داستان دغه یو داستان د سل دی اکثر سمرش؟
بالکل که اشاره هم دته وکړه، باید همدغه شیان په نظر کې ونیسي، دل خاطر ته کفایت نه کیسي او سړی یو هر ځای کې عکس واخلي او هغه عکس په حساب دی یا هغه معنا د جګرخونی ولري، ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي، داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري، یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقه
یعنی
کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه چونکه درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده. دلته یو بل شی بدله، انسان پرته نن سبا د لپاره سي دا کمرې ډېر زیات شوي دي، موبایل ته مخ کې اشاره وکړه، په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي، د منظرو عکسونه اخلي، که یو منظره فرزند یو سیند عکس اخلي، د یو غره عکس اخلي، د یو ښار عکس اخلي، په دې کې فرزند د ښار عکس اخلي، کمال کوم شي ته وګوري؟
دا څو دغه لري، څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل، چې عکس که باید داس شان رانیسی، سی مثلا زا عکس اخلم د ښار عکس ګورم، سی مثلا دیو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده، یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده، مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ سي، دا خپل تصویر ته ننوځي، یعنی د ښي لاس خواته یو نفر زی هغه وخت کې ښایست مثلا ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ سي، تاسې وینئ چې سړی چپ لاس خواته له عکس نوځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري. یو بل قانون دار سي هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي، یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی هغه سي سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی،
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو، انسان باید په منځ کې وي کنه؟
منځ کې نه، کنه دا
منځ کې شنه ده،
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید،
یعنی راساله مهمه ده،
راساله
کاروانی
او ډیر مهمه ده، دا عکس سه په درې قسمه تقسیم کې هغه خط سه دغه کیه ل عمودی او افقینه په حساب دوه خطه باسه، یعنی تقسیم په درې قسمتو، یعنی دوه خطه تل دي کنه، یا عمودی او افقی، دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دغه کې استقسیمای هغه جا کې سیغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځای نه سي د انسان طبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سماده ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
دا نظر په هغه لغشین سي عکس هغه نظر په هغه حالت په عکس کې چی مهمه دي بعض شیان دي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګدا ده هغه باید سړی وګدا واخلي دا سره مثلا کا
په
ارز اخلي اغه نو نیمه مانه نستا او دا ساختمان نیمه نستا او عکس نه ځنه پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هغه نه مهم نه دا عمودی
نه دا نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده ا باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفر تر وخله که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي دا که څه ختم هم دسي دا
و ختم دسي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسي دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم هم دسي عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ماتا زسی گورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چاند کی وینم مګر تاسو ګوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه ده در چه خوښی
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم دست پویده لکه تاسو چې پویشه بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه د زیاتره خلک سپه ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری زیاتره ده دغه نژدی کیږي سره ډیر
په حساب
نظر نژدی کیږي مګر هر څوک سلفی سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی
هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه دا سچې رویا ته به مچلي دا غنه مو هم دومره تر بلې وې زحمت شي بدل تاسو اجازه اخلم شدی
Everyone.